مرکی، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لیدلی او لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحیم معتصم لزابل څخه لیکي، داعش د ټولو افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو دښمنان دي، او داعش اوس خلکو ښه پیژندلی دي چې دوی څوک دي او د چا لپاره کار کوي. حقمل له هلمند لیکي، داعش د اسلام سرسخته دښمنان دي. اسلام ارمان له خوست نه لیکي، په دې برید سره ان شاء الله داعش ډله په افغانستان کې کمزوري کیږي، او دا خدای چې د داعش ډلې راډیو بنده شوه. د لاغا دلسوز له کندهار لیکي، اول خو باید افغان حکومت او طالبان په دواړو داعش د افغانستان د خاورې څخه په بشپړ ډول ختم کړي، ځکه چې دا د افغانستان لپاره یو تازه ناسور زخم جوړ شوی. نصر احمد له کندهار لیکي، داعش یوازې له راډیو څخه کار نه اخلي، بلکې د انټرنیټ او فیسبوک څخه هم زیات کار اخلي. د چارچینو ولسوالۍ څخه خیات رحمی لیکي، نړیوالو او افغاني او افغان حکومت ته وایم چې د داعش مخپټو مخه ونیسي، چې دا بیا یو نوی جنجال او د افغانانو لپاره د اوګو یو نوی بار شوی. موسی جان د فراه ولایت څخه لیکي، دا ډیر ښه کار وشو چې د داعش ډاریو راډیو وبخښي له منځه ولاړه. باید ټول داعش له افغانستان څخه ورک شي، او همدا زمونږ پیغامونه و قدرمن اوریدونکو. نور پیغامونه هم لرو چې د وخت د کموالي له کبله هغه نشو خپرولی. له ټولو مننه کوو چې د ازادۍ راډیو د خپرونې ته مو په اس ام اس پیغامونه راوستول. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په پای کې تاسو د تاند څنګه او ورپسې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
تاند څنګه د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخاو شي کای ما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړ
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل به ټاکم، یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسې د غي سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو، په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو، د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي، او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکه بل خودکشي کیږي، او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټي ودول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني، نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي. او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي، نو که د دې ښځې خوښوي او که نه، لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي، ځکه چې د ورور پاتې شونی میراث چې دی. هو همزولو، دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده، ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښې غواړي نو څه دلیل لري، او که د کورنۍ په خوښې غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنې خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه تر سره کیږي.
نو ملمه ده د ژورنالیزم پانځه د دویم کال یو محصله يم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډیر کم خلک پیدا کی چې په خپل خوښه واده وکړي، او نظر می داده چې د هلک او نجلۍ دواړو خوښه وي. خو خو فعلا نشم ویلی، نو دا به ښه وشي که ما خوښه یې او فامیل مې راسره موافقه وکړي.
نه، نظر یې بالکل خپله به ټاکم. یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنې په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ، هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو، د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پاچاهي ده، باید په خپله خوښه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي، څه بل ته خوی نه کوي.
امید آرا محمد اکبری لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دې بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي، که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی یې بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې انجلۍ یعنی په خپل خوخه یو نفر انتخاب کړي، نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي. نو موږ باید خپله خور یا د سړي ته ونه کړو. کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي، نو په دې وخت کې بیا هیڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي، او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته کاغذ سړی زور سړی مي د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي، په بدو کې خپله خور هغه ته سخته ورچي.
همزولو، زموږ په ټولنه کې کلنجلی او هلک پښتنه کیږي، نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پښتل کیږي چې پلانې انجلی د خوښه ده یا د پلانې زوی دی قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښي. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي، او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
د کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړي دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضي، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نه کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو اوبو ته ووایا. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه یې صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړې، او دا یې زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاه والسلام ویلی وای: یا علی کانک تورید فاطمه. علی ویلی که فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي. علی وشرمېده. دوم ځل بیا چې راغی د نبی اسلام ورته ویلي: زه پوهېږم چې ته غواړې خاصګاری وکړې. نبی اسلام ویل: فاطمه مې درک ډله. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپله لور عمر رضی الله تعالی عنه خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړه. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده جلی یا په الک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولی شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپله خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څانګې اورئ. ملګ ملګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی په هټیټه ده، ځکه د اسلام له نظر خځي او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ خند ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل وي، په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لاروي اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده، وایي وو ما له مېرمن د څو کاله عمر لري وایي نه پوهېږم، ما له څو کاله مکتب ویلی وایي نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمی همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نه شي کولی، او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نه شي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. چې تاسو یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي، هلک تر دریشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي،
عقلا باید
آماده یي. د خوړو په اړه همدغه مسله کوي، وایر وخت هم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښې او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفه کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ژوند کې مداخله لږ سختي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، یعنې ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربیره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسره کله چې دي کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنگ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آینده په اړه فکر وکړي، او هغو د کور نه یعنی په تختې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي، او وایي چې که واده په خپله